سهار شپک بجه شویده ازادی راژیو یوی بلی خبرونه تخراغ لست. قدر منوریدون کو ازادی راژیو لدیش به پنولس یویشت او پینزویشت متر لندو چپو بلی خبرونه پیلوی بدی او سطح خبرونه که راپورونه او نیمانره پروگرام لروخو لمره پامکره خبرونه تا د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتم حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې همدې ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد درالیږد پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبری آژانس سونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړ مورز جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلومات یې هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړي دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل د مندلو د هڅو پترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل دا بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په دریو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2015 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلیږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د را روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. ملګری ملتونه وایي د روان ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یوه اندازه مرستې ترلاسه کړي، خو د وروستیو طبیعي پیښو زیانمن نوره مرستې غواړي.
سیلابونه راوتی او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي. زه غواړم د حکومت او د موسسات څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو درې میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي او څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي دي. په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس یوه غیر فعاله فابریکه بیا فعاله شوې.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټولو ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به یې راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توضیح کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي.
له هغو میرمنو سره مو هم په یو راپور کې خبرې کړې چې خپل دندې له لاسه ورکړې دي، خو دوی لاس تر زنې نه دي ناستې.
اوس افغانستان اقتصاد ته ضعیف شوی دی، جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نورو خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایو وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتنبایو د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه مرستې ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام مخکې له دې ویلي و چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیون ډالر بس پنيته اړتیا لري.
ازمر پناوای کې ازمر کشران ګرځي بې روزګار دي، کار نشته او زیات خلګو نشوته مخه کوي، دا ګرد په نشوخ تصویر دي.
بې وزلی او بیکاری د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بې وزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازه نه ده خودلې. د ارګ د خبرپانې لمخې میرمن اوتنبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنه یو مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي حادثې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو د اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغې مالونه تلف کړي دي، داغې ځمکې ویجاړې کړي دي، نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر و ولسوالی وازخه ولسوالی ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، تهغه دور څوک نیوي د خارې سړی نیوي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نارسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي، هغه کوم مرستې چې د تیر نظام په وخت کې ده د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دي او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دي.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبای و د لیدوکتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایا یعنی د 2015 کال د اپریل تر وروستیو پورې په افغانستان کې 280 میلیونه ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 2.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خوړې لکومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای چې د ټولو ارمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاری د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان خپل هیواد وتلی دي، خو په همدې موده کې تر 9 لک او 10 زره ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی دی ویلي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکو 8 زره 900 کس افغانان خپل هیواد وتلی دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9,93,996 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې دی نږدې 9,000 کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څنګه په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد می هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولی واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو 6 میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
بل هلمند کې وبخې د لبنیاتو د پروسس یو فابریکه چې لسیزو رئیس غیر فعاله وه اوس بیا رغول کیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا فابریکه د 2,000,000 افغانیو په ارزښت یو ځایي سوداګر ته په قرارداد کې ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او دغه راز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري اوس راولې ده چې دا لبنیات په سری امرجن ډول پاله کی.
پانګوال ډاکټر محمود الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دغې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف اوسي.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه وه. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یوه مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مورا سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره یې وکړي او دا کم کار شی وځي په مخه اخیستی دی. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا او شی مې نه بېځای کېږي، هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهڼه او مالداري بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د اوکراین جګړه باید په سولیز توګه پای ته ورسیږي. کاغلی مودی دا څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه چې د اکتوبر تر 24 پورې به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو همکار اسدالله لودین اوروي.
د بریکس له سرمشریزه سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودی دا هم وویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او د روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیز ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له 10 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعهداتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیز له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 50% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 50% څخه 80% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 50% څخه شاوخوا 80% ته راټیټه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبراوني اوري چې په 1920 او 1520 مترو د مخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 1290 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 متره منځنۍ چپو د خبرونه په سفر ډول اوریدلی شي. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اعلان شوې ده. دا چې کوم غړي پکې دي وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدای شي. خو اوس یو بل راپور لرو. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثرو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې ده، خو یو شمیر ښځو په شخصي توګه د ژوند د چارو د پر مخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. ځینې مېرمنې له خپلو دې فعالیتونو خوښې دي چې په دې ډول د کور لګښت پیدا کولی شي. حسی احمدزی له دې مېرمنو سره په خپل تفصیلي راپور کې خبرې کړې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنۍ نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لس یولس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده، دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مریو بخش کې یا د آینه روزی یعنی بعد شاگردان زنورم لارم چه غراضی نویدی دن کار بارزده.
دی پا وینا پا پیل که دو انجونو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار که با. کلی وردک از دی روڑی تو ویل چه اوست لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار که بی. نموری زی تکره چه دی سر بیره پا خواه کارونه خواه.
زما تولیدات چی دیگه مشتریان دیر خوخی وی دیر انتخاب وی یا همیشه از ما تولید که چی دیگه از اخفال تولیدات که غارم چی نواری و بسی یعنی ما تولیدات که و بخش دی و رکم دی نوزا کوشش کم چی پا هر تولید که زمان نواری و بسی و تکرار و نوزی و تقلید و نوزی که نو ما مشتریان چی دی زما مشتریان دمان خواه و خوشحال دی زما کاربار و شکر وست بخیف دیگه یعنی خب یم اوس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی. بعضې خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دشان زیات وو زیات فرمایشونه اخیستل اوس دومره نه دي. خب یم که نظر نورو خلکو نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی او مشتریان مې شته او چون تولیدات مې ډېر مشتریان خوښي وي او مشتریان مې ورځ په ورځ زیاتېږي فرمایشونه مې
وروسته له دې چې د 2020 کال په ډیسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پرېکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبوس خزو کارونه اغیزمن کړی دي، خو د زینو متشبوسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپل کار خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانې شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری ووسي او تکرار ونه ووسي او تقلید ونه ووسي. زما تولیدات چې دي هغه و بخش لري یعنی و بخش نه کېږي کار کوم چې هغه ګند افغاني دي، ازرګي لباسونه دي، بلوچي لباس لاسونه دی او دغه مردانه کندر دوخت یخندی گجراتی چادر دی کورونه دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو که بده هر سکی کار کوم یعنی او بخشه یا و رقم تولیدات دی مود
د اغلی وردک په چیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړې ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکي چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی تر څنګه هغه یو کور مسؤلیت لري او کولی سی چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزل دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری ناولا پروسکتونه سادر دادی او پا رتلون که که مو دیموک مو خدا ده چی هم دا خپل کارت نورا پرمختگ ورکو او وکره سو چی هم خیزی چی اوز پا کورونه که ناستی دی اوی ده دست یا فرصت برابر کو چی دو غیل پر یو خب بازار وی او وکره سی چی خپل هم دا کومی توگی دی دا پا خیر قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی
سیدی زیاته کړه چې کومه خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولي او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ تر لاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د میرمنې کولی شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دې کې وهم نګینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچو کارونه بزنس سره ډیر روان و خرید فروش ډیر زیات و مو ډیر اردار به مخستل هم له بهر هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایشات ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لکه کارونه کمزوري سي
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلی افیزی نظر وپوښتو هغه وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه په خو ډیر زیات کنه د چې دوی وشي کولای افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شانس په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي په باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیات دي او د نو غړي پر افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وته له افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخواني مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمیر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه وي ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ور تر غاړې ده
facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي، په قلچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې هم د ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینا کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد درالیږد پر امکاناتو خبرې کړي دي. سنټرال ایشیا ټایمز او باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي دواړو پرون راپور ورکړ چې افغان او قزاقستاني چارواکو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړي دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړمه ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدراعظم رستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلومات یې هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړي دي. د اسرایلو پاوز پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزبلا تاسیسات پکې و په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرایلو پاوز په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیه خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزبلا د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډیره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ تازه بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل دا بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملن له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر ولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2025 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په نړیوال لوبغالي کې پیل شي او تر 12 نیټې به دوام وکړي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ په دې لوبډله کې رحمت شاه زرمتی، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ریاض حسن، عبدالمالک، صدیق الله اتل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نایب، راشد خان، ننگیالی خروټی، علی محمد غزنفر، فضل حق فاروقی، نور احمد، بلال سمی، نوید زدران او فرید احمد ملک شامل دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلیږي، خو له هغه مخکې یو سپورتي راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم لنډ واورېدل، د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اعلان شوه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي، خو د ځینو مخکښو افغان لوبغاړو پر ځای یو شمیر نوي ځوانان غوره شوي دي چې جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر 11 نیټې به دوام وکړي. یادې ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دو نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوید زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورته چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه د نومبر په شپږمه، دویمه د نومبر په نهمه، وروستۍ د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونی چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړ شوي دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کومو ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم. اولته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
کورنۍ د خپلو اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپله زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتي نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي.
نن ام د موضوع چېرو ملتي ام وکړي.
مشا
قدر منوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل، د خپل حاکمیت په مغه لومړی وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې له کار څخه راوګرځولې، په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګوه. میرمنې د لرې واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمیر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابتې کړي دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمیر هغه کورنۍ چې تر یو حده یې مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنیو په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره یې هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشول، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شي ولا او رخصتي مو پیل شي ولا. نو بس ز کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نه وتل نو زندانیان هم خوشې شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمې راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دي موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي، له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه 130 درجو نه زیات ژوند تغییر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه وله، جام ولوشت ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د نا امیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې ذاتي به موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعه زموږ موضوع باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسو ته کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې دغه وخت کې لسم صنف کې ومنو، موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغییر وکړله. داسې شو چې باید په کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پخه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه، څه دې کوله؟
تقریبا درې څلور میاشتو پورې زه همته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک، وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم. لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو، نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده چې خوندې نه وازیږي بس مونږ راغلو ترکیه ته پس لاغینه.
بله رادوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو، په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانیدلې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپیریال څه رقم
وو؟ مکمله ژبه تغیر شوله، فضا تغیر شوله، انسانان تغیر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات مونږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنی ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق د درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامي زبان چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کوم اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیان ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه مونږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی مونږ ته اقامه را نه کړي مونږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زه ښه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې وویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې ننه شوله، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس زما د پوهنتون د تګ وخت دی. اوس زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ماته اقامه نه کی، لکه زه د اتلس کلونه جګه یم، امکان لري د با فامیل ته ورکی او ماته ایران کی. که دوی ماته اقامه رانه کی، زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم. اول ته بلغه ماته هیڅ داس نشته، نو امکانات د دې شته چې زه به خیر د پانتون نه پاتې شم، د ما خويندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ سئ، څه رقم پیش بینی کوي؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې حالت د خدیناو لپاره د زده کړې دروازې بند دي، لکه را ګرځولې دي په او بازار کې نسی ګرځیدلای، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللای. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبور اسې بیرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعاً د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د مغه اول ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس لږې مونږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بیرته هماغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بیرته هغه سي ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. تاسو اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخته ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هماغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هماغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله
څه پلان لري راتلونکي ته که چیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړئ، آیا ورته آزره یاستئ؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي ستاسو یوازې لاړه سئ؟
که چیرته زه اوس مکالی کوم سکالرشپ یا هم پوهنتون ته قبول شم او هلته لاړه شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې همدغه لاره دی ما د درس ویلو، هغوی هېڅکله هم د دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کرده چې من گره اوتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستانم خوشی کرده، خپل والدینم خوشی کرده، دیانده اولاد سربانه چه تو چه دی منگ اولاد یا سرحت تا ورسیگی یا وینده خسی، نو دیره مشکله ده، دیره زیاده مشکله ده. انسان خپل نشی ولی خپل خلو بانی خوشی ده، چه تیریگی ده انسان بزر بانی تیریگی چه خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی که او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، وستی تاسو ترکیه ترغلی او دلتم لنامالوم سرنوشت سرمخی جای اسناد درکی، نی درکی، برت افغانستان تلیگل که گی، پاتی که گی، دا تاسو تا چومره لزغم نواتلی خبره ده؟
دیره بی حد لزغم نواتلی ده. دوم را یعنی پا تشویش یو منگا چی آیا منگ تا اسناد را کی که بیرانه کی؟ یعنی هر او راز دا جوان دیر پا مشکلات من تیریگی، دیر پا سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چه دیده فا فکر کی چه آیا منگ تا با اسناد را کی که بیرانه کی، آیا دی منگ سرحد بسنگشی، منگ اولادون بسنگشی، دیره مشکله ده. یعنی خلی ویلی سیاسان خبر نلست سوگی وی.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیه پوری راغ لی خپل بچی مرا وستل چه زدکلی وکری، مگر اکثر افغانان امدوم را امکانات هم نلری پا وطن کی دی دی غو لونه خوانزی تا نسید للی دیوی مور پا صفات تاسو لآکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
لمن غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه نړیوالې ټولنې نه چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تېرېږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدایه پاکه د دوی په زړه کې د رحم پتوی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې د ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي دریم ملک ته، څه وړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
د مسؤولو کسان نم دا غوښتنه دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو هم ډېره مننه، خیر اوسئ، ډېره مننه.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته ښځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی دې ته اړ باسي چې هیواد پرېږدي. بیا په نورو ملکونو کې هم دوی داسې زمینه نه برابرېږي لکه څنګه یې چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلند په هکله چې له ښځو سره یې کوي د اسلام دین څه وایي. قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي، په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله رب العزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانی وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پويږي چې دوه د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دې زمنګ مېرمنو ډیر سبا کړی، نو دوه ډیر خو پويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي د سيدي منګو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله دغه تاریخ چې موږ ورو د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت په دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومغتل چې په افغانستان کې دینجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
دباخ منای دخخی یو نغمای تدمین ترانه دتیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري دابخان دباخ منای دخخی یو نغمای زمینی ترانه دتیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري لیکلوستی ویز دا کارای هم دیز داوی خو ادبو ار سهر مورکی لوائی خوان زای کلا جوریگی حل کان چیزی خوان زیلا زرمی ها غزای لکیگی کتا واخلی شیر والا موردی بیر تکی سارا پجڑا شی زروز ماشی بی اختیارا زنو غیشا یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری ایزو ماما شو ملوری بر کی مسجد نلری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما علالن دلتا تنگ یم لشوند دلتا شوند جا حلت مخکڑا من دیکلی زمان نور تیناری حلت ریختی آوان